دوستانو وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې خبري مجله کې اوري چې افغان چارواکي وایي په خارونو کې د امنیت د ټینګښت په هدف باندې به په خپلو کې همغږي زیاته کړي. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. سالم احمد صالح د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي د ډله ایزو او انتحاري حملو مخه ونیسي. د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې یو پولیس چې تر اوسه یې نږدې وزره ماینونه ښخ کړلي د دولت څخه د مرستې غوښتنه کوي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په رسمي سفر پاکستان ته ورسېد. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي له امنیتي بنسټونو سره په ګډو اقداماتو سره د وسلوالو مخالفانو د ډله ایزو او ځانوژونکو بریدونو مخه ونیسي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي
ټول امنیتي نهادونه په ګډ سره کار کوي، هماهنګي شتون لري او موږ به ټول امکاناتو استفاده وکړو تر څو وکولای شو د ترورستانو هر دسیسه او حمله خنثی کړو. زموږ هیله ده خلک دې مطمئن اوسي، ډاډمن اوسي او ان شاء الله په ګډ سره کوشش وکړو تر څو د دې ترهګري بریدونه مخه ونیسو.
سب د اصل کې د چې په کابل کې د یوې اونۍ په موده کې درې ځانوژونکي او انتحاري حملې سوي دي. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق وایي چې د افغان ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره به له افغانستان سره څه باندې شپږ نیم سوه میلیونه ډالر مرسته وکړي. په کابل کې د دې ادارې ویان عزیز فروتن وایي چې د دې مرستو تړون له افغان حکومت سره لاسلیک شوی.
د فیزیک کالو پکس کې یو برنامه د افغانستان کې عملی شي او دغه برنامه قربان صد لغوري چې ټول ماشومان ته افغانستان کې موږ خدمات وړاندې کوو.
په دغه خدماتو کې د ماشومانو د پاره د زده کړې او روغتیا د خدماتو برابرول او نور مسایل شامل دي. د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې یو پولیس چې تر اوسه یې نږدې وزره شخصي ماینونه ښخ کړي له دولت څخه د مرستې غوښتنه کوي. سراج الدین افغان مل ازادي رادیو ته ویل چې په دې برخه کې مسلکي زده کړې نه دي کړي خو د خپل ولس د ژغورلو په خاطر دغه خطرناک کار ته زړه ښه کړي.
ما وزره دنیا مینونه اشپاش زره دنیا مینونه رئیسلی دی په چاکو یا په بلچا یا په غچ خارجان وګوري. یو مین چاغه زدي پرسونل هغه د پاره دی څو ټنګان بیا سرکام وسایت لري سرکام مرزي څنګه خون ساکي
شغلی افغان مل له حکومت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې د نورو پولیسو د روزلو لپاره امکانات برابر کړي. په بدغیس کې وسلوالو د هغو شپږو ښوونکو له ډلې دوه تنه خوشي کړي چې دوه ورځې مخکې تښتولي وه. د بدغیس د ولایتي شورا مشر بهاودین خالص وایي چې دغه ښوونکي ناپېژنده وسلوالو د حبیب الله په نامه ښوونځي څخه تښتولي وه. په شی حکومت ولی او اصلاحاتو کې د افغان ولسمشر فوق العاده استازي د کرنې له وزارت وغوښتل چې د کرنې د بدلون لپاره ستراتیژیک پلان جوړ کړي. احمد ضیا مسعود دغه خبره نن په کابل کې وکړه.
و ما از وزیر صاحب وزارت خواهش ما ایست که
د کرنې له وزیر څخه می غوښتنه ده چې حکومت دې داسې یو پلان ورکړي چې موږ څنګه کولی شو په راتلونکو 15 یالو سکرونه کې د کرنیزو موادو د تولید لپاره په خپل ځان متکی شو.
از نظر تولید مواد زراعتي ما متکی بخښم.
د سیمې او نړۍ خبرونه په څو شیبو کې. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په رسمي سفر پاکستان ته ورسېد. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف ویل چې شویګو به له خپل پاکستاني سیال خواجه آصف او صدر اعظم نواز شریف سره خبرې وکړي. چرواکي وایي شویګو او پاکستاني چرواکي به پر سیمه ایز امنیت او دوړخیزي پوځي دغه راست تخنیکی همکاري او نور مسایلو خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د تسنیم اسلم روسیه د سیمې او ثبات لپاره مهم هیواد وباله.
پاکستان روسیه ته د یو مهم سیمه ایز لوبغاړي او داسې هیواد په سترګه ګوري چې په دې سیمه سوله او ثبات کې رول لري. موږ ډېره ښه همکاري سره لرو، لکه چې مو مخکې هم ویلي وو زموږ دوه اړخیزې اړیکې په ښه کېدو دي.
د روسیې دفاع وزیر په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې اسلام آباد غواړي له روسیې تر شلو زیاتې څرخي الوتکې رانیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن وخت ویانا ته سفر وکړي چې د ایران پر اټومي پروګرام په خبرو کې برخه واخلي. د خبرو هدف له ایران سره د نومبر میاشتې د 23 تر ضرب الاجل مخکې پر یو موافقه سلا کېدل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی جین ساکی ویل چې کیری به له نورو سره تر خبرو مخکې په ویانا کې د امریکایي مرکچانو له ډلې سره وګوري. ساکی لنډه شیبه وروسته دغه څرګندونې وکړې چې جان کیری په پاریس کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. په همدې حال کې د اټومي انرژي نړیوال سازمان مشر یولیا امانو نن په وینا کې ایران د همکاري غوښتنه وکړه.
Iran has not provided any explanation.
دوی ایران کوم وضاحت نه دی ورکړی، نه د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته دا امکان ورکړی چې عملی اقدامات ځان ته معلوم کړي. ایران نه هم د همکاري د یو چوکاټ لپاره کوم بل نوی عملی اقدام پیشنهاد کړی، حال دا چې زموږ سازمان یې څو ځلې غوښتنه کړې ده. په وینا کې نړیوال مرکزیان هڅه کوي د ایران پر اټومي پروګرام یوې موافقې ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د سپتمبر له 15 راهیسې چې د کیف او روس پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د اوربند تړون لاسلیک شوی، د اوکراین په ختیځ کې د ورځې شاوخوا 15 کسان وژل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر زید راد ال حسین نن دغه ارقام اعلان کړل. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د اوکراین په ختیځ کې له اپریل راهیسې په شخړو کې 4,312 کسان وژل شوي او 9,921 تنه نور ټپیان شوي دي. روسیه وی د امریکا لخوا اوکراین ته د وسلې ورکړه به د بی ثباتی عامل وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان دغه مطلب نه څرګند کړ. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا یو اړیدبه چارواکي اوکراین ته د وسلې پر ورکولو د غور مسله یاد کړې وه. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما یو اړیدبه امنیتی سلاکار پرون ویل امریکا باید اوکراین ته د پوځي مرستو د نه ورکولو په اړه غور وکړي. تونی بلینکن ویل کیف ته د پوځي مرستو ورکول شي د دې سبب چې مسکو پر خپل اعمالو بیا کتنه وکړي او له نورو اقداماتو ډډه وکړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن د ورځې په وروستیو کې د خپل ادارې هغه اقدامات په ډاګه کړي چې کانګرس له پامه غورځوي او پر اساس به له دې هېواده د شاوخوا 5 میلیون غیر قانوني مهاجرو د ایستلو مخه ونیول سي. اوباما به په هغه ساعت کې چې ډېر خلک ټلویزیون ګوري په وینا کې د خپلو اقداماتو جزئیات په ډاګه کړي.
دا د ازادي رادیو د خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې له امنیتي ادارو سره په همغږۍ کې د وسلوالو مخالفانو د بریدونو مخه ونیسي. په دې اړه په ریپورت سربیره نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده. دا ماشومانو نړیواله ورځ د شیراز په څیر په زرګونو هغه ماشومان سړی ته ور یادوي چې دا مهال نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو په لارو کوڅو کې په درنو کارونو بوخت دي. په دې اړه ریپورت لرو. دا به مو اوري چې افغان حکومت وایي د ماشومانو د زده کړې، روغتیا او په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې به ګامونه چټک کړي. یونیسف د ماشومانو د خوندیتوب په برخه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره د یو پراخ پروګرام پلان هم لاسلیک کړی دی. د دې پلان په جزئیاتو مرکه لرو. په امنیتي مسلو کې د کونړ په مرکز اسدآباد کې د هواند لګیدو لامل د خونځي یو زده کوونکی وشل شوی او شپږ نور ټپیان دي. په دې اړه بام ریپورت درته وړاندې کوو که وخت و. ځینې نور مسایل هم لرو. له موږ سره اوسئ. دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې له امنیتي ادارو سره په همغږۍ د وسلوالو مخالفانو د ځان وژونکو بریدونو او ګروپي حملو مخه ونیسي. د دې وزارت وایي صدیق صدیقی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې له خلکو هم غوښتل چې له امنیتي ادارو سره د مرسته وکړي. صفي الله ستانکزی په دې اړه له کابل تفصیل لري.
د سیاسي چارو یو شمیر افغان څېړونکي وایي لوړپوړي حکومتي چارواکي باید د نفوذي کړیو د موجودیت د خبر ورکولو پر ځای د هغوی پیژندلو او نیولو ته مټې باید وهي. د څېړونکي وایي له دې چې په دولتي نظام کې د وسلوالو مخالفینو نفوذي اشخاص موجود دي ټول خبر دي، خو ښه ده چې چارواکي له هغوی سره عملي مبارزه وکړي. د سیاسي چارو څېړونکي انجینیر محمد یونس فکور ازادي راډیو ته وویل دا چې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله د نفوذي کړیو او توطئو خبره کړي باید په واحده توګه دغه کارونو مخنیوي سره وکړي.
دوی دواړه اوس پوزیشن نه دي، یو لومړی معاون دی بل د اجرایوي شورا رئیس دی. اوس نو دا بیانونه خو باید پریږدي، دوی عمل باید وکړي، پیدایي کې وظیفه ورکړي استخباراتو ته. نو دوی چې ور معلوم دي دواړه دي لاس یو کې نفوذي عناصر دي راوباسي. دا ټول مسایل باید نظر داشت. دوی دواړه اوس د نوي حکومت مسؤلین دي. دوی باید مطبوعاتي سیاسي سرګندونې ونه کړي بلکې عمل وکړي.
ولسمشر غنی لومړی سیال عبدالرشید دوستم د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې له انتحاري حملې وروسته رسنیو ته وویل ځینې نفوذي کسان وسلوالو مخالفینو ته په ښارونو کې د حملو د ترسره کولو زمینه برابروي.
په دې ټول پوهیږي چې دوی په ځینو پلورل شویو اشخاصو کې نفوذ لري. دوی ته لار ورکوي، که لار ورنکړي له کومه ځایه راځي.
د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم ورته څرګندونې کړې او ویلي دي چې ځینې کسان د دولت پر ضد توطیې کوي.
هغه کسان چې د دولت په ضد توطیه جوړوي او غواړي دولت راوپرځوي، همداسې جنایتکاران د دولت او حکومت ځایناستي کړي، هغوی ته به هیڅکله د داسې کار اجازه ورنکړو.
دا لومړی ځل دی چې دوه افغان لوړپوړي چارواکي د نوي حکومت له رامنځته کېدو وروسته په استخباراتو کې د نفوذي اشخاصو او توطیه جوړونکو خبره کوي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافی وایي چارواکي باید له مهمو څرګندونو مخکې له یو بل سره هماهنګي ولري او د خبرو ټول اړخونه تحلیل کړي.
دغه اول معاون رئیس جمهور دی او دا رئیس اجرایی دی، باید دوی سره مشوره وکړي چې موږ نه په دې قضیه کې سچو پوښتنه کوي، موږ اظهارات باید چې همغږي وکړي خلکو ته چې دوی
کارپوهان وایي چارواکي باید مهمې خبرې ډېر په احتیاط وکړي، د دې لپاره چې کېدای شي وسلوال مخالفین په دې لارو د دوی ترمنځ د مخالفتونو د رامنځته کولو هڅه وکړي. د حامد کرزي په مشرۍ د تېر حکومت چارواکو هم په وار وار د حکومت په دننه کې د ځینو نفوذي اشخاصو له موجودیته خبره کړې وه او په ځینو حالاتو کې د همدغو کسانو لخوا ځینې حملې پلان او ترسره شوې وې. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې یو شمیر کارپوهان د لوړپوړو افغان چارواکو له هغه څرګندونو وروسته چې وایي یو شمیر نفوذي کسان هڅه کوي په وسنی حکومت کې امنیتي برخه کمزوري وخی، دوی وایي چې دوی باید همغږي ووسی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې دوی هڅه کوي له امنیتي ادارو سره همغږي زیاته کړي او د وسلوالو مخالفانو د وروستیو زیاتېدونکو بریدونو مخه ونیسي. له صفي الله ستانکزی سره پاتې کیږو په دې اړه یو بل رپورټ ترې اورو.
په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د حملو د زیاتېدو په تعقیب امنیتي ارګانونه د دغو حملو د مخنیوي لپاره د ګډو هڅو خبره کوي. یوازې درې انتحاري، انفجاري او ډلهیزې حملې په روانه اونۍ کې د کابل په بیلابیلو سیمو کې وشوې چې یو شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې د خلکو په ګډې همکارۍ سره به امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د هر ډول حملو مخه ونیسي.
نړیوال ترهګرۍ سره مخامخ یاستو، د خلکو ملاتړ ته سخت ضرورت دی. ټول امنیتي نهادونه به په ګډه سره کار کوي، هماهنګي به شتون لري او موږ به ټول امکاناتو نه استفاده وکړو ترڅو وکولی سو د ترورستانو هر دسیسه او حمله خونسا کړو. دا زموږ هیله ده خلک دې مطمئن اوسي، ډاډمن اوسي. د افغانستان امنیتي ځواکونه دې ته حاضر دي چې خپل ځان قربان کړي او د خلکو امنیت وساتي.
ښاغلی صدیقي د امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ګډې هڅې په اړه ډېر جزئیات ورنکړل. په کابل ښار کې پورستي حمله کې چې د نهمې حوزې په یوه سیمه کې وشوه، څلورو انتحاري حمله کوونکو د وسلوالو مخالفینو لخوا د ګرین ویلج په نوم د بهرنیانو یو کمپ هدف وګرځاو. د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې حمله کې څلور وړه انتحاري حمله کوونکي ووژل شول او د یاد مرکز درې ساتونکي هم ټپیان شول. د نهمې حوزې په یوه بله سیمه کې له دې وړاندې په همدې اونۍ کې انتحاري حمله وشوه او له هغې مخکې د ملي شورا ودانۍ ته نږدې حمله وشوه چې یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د امنیتي چارو څېړونکي په دې نظر دي چې د دې حملو ریښې له هېواده بهر دي او باید ورسره د مبارزې په خاطر له امنیتي ځواکونو نه د حکومت قوي ملاتړ موجود وي. د پوځي او سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د ورته حملو د مخنیوي لپاره کشفي او استخباراتي برخې غښتلې کړي.
دا باید د شورای امنیت افغانستان بخوانه، ریاست جمهوري نه، شورای اجرایی نه، باید به یو قوي ډول نه دغه ادارو باید اول حمایت شي. نوې شبکې، نوې سیستمونه د اطلاعات راټولولو کې باید جوړ شي، مخصوصا په بهر د افغانستان کې دا زمينه او امکانات دولت ورته باید ورکړ شي. دا په فزیکی تلاشګانو کې دغه مسله مبارزه کول ډېر سخت کار دی.
په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو وروستي حملو عام خلک او د ملي شورا غړي اندېښمن کړي دي او له حکومت غواړي چې دغه حملو مخنیوي وکړي.
خو یوازې په خارونو کې چاودنې او د ځانوژونکو ډلهیز بریدونه نه دي. په ځینو خارونو باندې د هوان او راکټونو ډزې هم کیږي. د کونړ مرکز اسداباد هم داسې یو خار دی. په دغه ځای کې نن د توپچي په سیمه کې د هوان د لګیدو له امله د ښوونځي یو زده کوونکی وژل شوی او شپږ تنه نور پکې ټپیان شوي دي. روح الانوري له کونړ حال راکوي.
د کونړ د مرکز اسدآباد اړوند د توپچی په ساحه کې د هوان د مرمۍ د لګیدو له امله یو تن وژل شوی او شپږ تنه ټپین شوي دي. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل د پنجشنبې د ورځې سهار څه باندې 8 بجې وي چې محصلین پوهنتون او زده کوونکي ښوونځیو ته روان وو. د توپچی په ساحه کې د اسدآباد جلال آباد په لویه لاره د سورلۍ په یو موټر د هوان مرمۍ ولګېده چې په نتیجه کې یو شمېر کسان ټپین شول.
ساعت 8:15 امروز موټر تصادم کرده باعث زخمی شدن 6 نفر از مردم و متعلمین مکتب گدایی
دا سهار 8 بجې او 15 دقیقې وی چې دښمن د توپچی په ساحه د هوان ګولۍ راوښتله چې یا د ګولۍ د سورلۍ په موټر ولګېده او په نتیجه کې د ښوونځي د زده کوونکو په ګډون شپږ تنه ټپین شول. دو تنه ترې د زیاتې درملنې لپاره جلال آباد ته انتقال شول او د نورو روغتیایي حالات د ډاډ وړ دی. هغه وایي وسلوال طالبان د ډله ییزو او نورو بریدونو په وسیله غواړي چې په کونړ کې امنیتي ستونزې زیاتې کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
نن د ماشوم نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغان ماشومان وایي د ماشوم د ورځې ل لمانځلو او نیټې نه دي خبر او نه هم د دې ورځې لمانځنې د دوی په ژوند کې کوم بدلون راوسته. دوی وایي سره له دې چې حکومتي چارواکو ماشومان ته د پاملرنې ژمنې تل کړي خو عمل نه د پام وړ څه نه لیدل کېږي. زموږ خبریال یوسف خان زادران په کابل ښار کې له ماشومانو سره خبرې کړې او له هغه ځایه د رپورټ راستولې ده.
د نومبر 6 د ماشومانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې هم دا ورځ د حکومتي چارواکو لخوا په داسې حال کې په نمایشي ډول لمانځل کیږي چې خپل ماشومان اصلا له دې ورځې خبر نه دي او نه هم د نورو ورځو په نسبت په دې ورځ څه توپیر ویني. د پنجشنبې په ورځ هم چې د ماشوم نړیواله ورځ ده، د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې په زرګونو ماشومان تر سترګو کیږي چې ورځینی درانده کارونه کوي او بیا د پیسو په ګټلو بوخت دي. ګل خان 12 کلن دی او د سړک په غاړه جوار خرڅوي. کله مو چې ګل خان ته د دوی د ورځې مبارکي وویله، رته وویل
زه خبر نه یم ته ماشوم راځه که چای ده. کوم کسان د ورځې نه خبر دي ماشوم راځي، هغه ته زه مبارکي وایم.
یوازې کوچنی ګل خان نه دی چې د ماشوم د ورځې له خپلو حقوقو یا د ژوند د اسانتیاو څخه بې برخې دی، بلکې د هیواد په سطح په لکونو داسې ماشومان شته چې په کوچني عمر کې سخت کارونه کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې یوازې په کابل کې د 15,000 څخه زیات ماشومان دي چې د سړکونو په سر سخت کارونه کوي او د کورنیو غړو لپاره د یو وخت ډوډۍ د پیدا کولو په فکر کې دي. کوچنی شیراز چې د عیدګاه جماعت مخې ته هګۍ خرڅوي ازادۍ راډیو ته وویل د تعلیم له خوند او خپل حقونو خبر دی، خو د مجبورۍ له مخې یې کاروبار ته مخه کړي.
نوم شیراز دی، هره ورځ هګۍ خرڅوم، 1.5 روپۍ پیدا کوم، خلاص بس کور ته وړم، خرچه کوم، ورماندې مور ته مې ورکوم چې ډوډۍ موډۍ یو څه واخلي.
له کاروبار او راخوا په مرکز کابل کې له بل هر ځای ډیر سوالګر ماشومان لیدل کیږي چې په کوچني عمر اوخ کې ډکو سترګو او چاودلي لاسونو سوال کوي یا مڼو لګی کوي.
نو مقاز دې لاس کلانې ما شپګنیم بجې تر 12 بجې مکتب ته ځم، بیا غې نه راځم، کاروبار کوم. زه خبر نه یم چې څه ورځ او څه نه ده، منګا ما سید با سوانیم سل ګټو.
په کابل ښار کې د ماشومانو د دې حالت اوراخوا په حکومتي کچه هم د دې ورځې لمانځنه وشوه او د لوړپوړو دولتي چارواکو لخوا یو ځل بیا د افغان ماشومانو د وضعیت په ښه کېدو ټینګار او ژمنې وشوې.
لکه په رپورت کې چې مو واوریدل، نن د ماشوم نړیواله ورځ ده او په دې ورځ باندې د افغان حکومت چارواکو یو لړ ژمنې کړې دي. دوی وایي د ماشومانو د زده کړې، روغتیا او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په برخه کې کار کوي. د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن په کابل کې د ماشوم د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې جوړې شوې غونډه کې دا څرګندونې کړې دي. په دې اړه به له کابل زموږ د بل خبریال اجمل تورمان بستولې رپورټ واورو.
د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت ته باید جدي پاملرنه وشي. د حکومت اجرایي رئیس وایي په ماشومانو پانګونه د هیواد د خیراتلونکو لپاره یو زیری دی. ډاکټر عبدالله عبدالله دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې غونډه کې وکړې.
وضعیت کودکان
د کشور ما
زموږ په هیواد کې د ماشومانو وضعیت په ټوله کې او په ځانګړي ډول د هغو ماشومانو وضعیت چې په سړکونو باندې کار کوي د اساسي پاملرنې وړ دی.
خاغلی عبدالله وویل چې افغان دولت باید د ماشومانو د زده کړې، روغتیا او د تاوتریخوالي په وړاندې په مبارزه کې جدي واوسي. په دغه غونډه کې یو شمېر افغان کاریګر ماشومان هم رابلل شوي ول چې د غونډې د جوړونکو د خژوند مرستندوی ټولنې لخوا ورته ډالۍ هم ورکړل شوې. یو تن افغان کاریګر ماشوم له افغان دولت څخه د دوی د لاسنیوي غوښتنه وکړه او وی ویل چې دولت باید دوی ته د زده کړو زمینه برابر کړي.
په کور کې کاریګر نه لرو، د سړک په سر کار کوم، پلار مې مایوب دی، زه ستاسو راتلونکی یم او موږ غواړو چې موږ ته مرسته وشي چې درس ووایو.
که څه هم د دغو ماشومانو سره په نمایشي ډول د مرستې ډیر پروګرامونه جوړ شوي دي، خو داسې کوم بنیادي کار چې د دغو ماشومانو د ژوند پاڼه بدله کړي تر اوسه پرې خواري نه ده شوې. نن سبا په زرګونه کارګر ماشومان په خارونو او بازارونو کې د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره یو او بل ته ماڼوګان لوګي کوي او یا هم ژاولې او خلطې خرڅوي. ډېری دغه ماشومان په شاخه کارونو هم بوخت دي او د ښوونځي او کتاب خبرې ورته افسانوي کیسې ښکاري. د ماشومانو د حقونو د ملاتړ کوونکو ټولنو په وینا دغه وضعیت د اندېښنې وړ دی او افغان دولت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
بلخوا یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق وایي چې د افغان ماشومانو د ژوند د خوالي لپاره به له افغانستان سره څه باندې 600 میلیونه ډالر مرسته وکړي. په کابل کې د دې ادارې ویان د عزیز فیروتن وایي چې د دې مرستو تړون له افغان حکومت سره لاسلیک شوی او زیاتوي چې د 5 کلونو په ترڅ کې به دغه اندازه پیسې افغان حکومت ته ورکړل شي. له ښاغلي فیروتن سره زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دا مرستې به د ماشومانو د ژوند په کومو برخو کې ولګول شي.
د یونیسف او د حکومت ترمنځ یو موافقتنامه لاسلیک شوې ده او دغه موافقتنامه په بنسټ یونیسف وایي چې په 5 کالو په ترڅ کې یو برنامه دلته په افغانستان کې عملي شي او دغه برنامه پر بنسټ موږ غواړو چې ټول ماشومان ته په افغانستان کې موږ خدمات وړاندې کړو او زموږ هم کوشش هم دا ده چې د هغه ماشومانو لپاره موږ کار وکړو کله چې تاسو سینې کې اوسئ او محروم دي او موږ د دغه پروګرام په برخه کې موږ کوشش کوو چې د شوانی ازګانی په برخه کې د معرفت په برخه کې د روغتیا په برخه کې د ساتنې په برخه کې د ماشومانو د ساتنې په برخه کې او یا د حفظ صحه یا د هغه ځانګړي پروګرامونو موږ دغه چوکات په بنسټ موږ عملي کوو تر هغه وخت چې په افغانستان کې موږ شرایط د ماشومانو لپاره یو شرایط دلته
بله. فروتن صاحب، د مرستو اندازه مو څومره ده؟ د 2 کلونو لپاره ده او د مرستې به څنګه عملي کیږي، د حکومت لخوا او قصاصو لخوا؟
دغه پروګرام د یونیسف لخوا د حکومت د همکاري پر بنسټ دلته ترسره کیږي او دغه 5 کال د 5 کال په ترڅ کې موږ غواړو چې $5.5 میلیون دلته موږ خاص دلته موږ ولګو او دا ټول دغه پروګرامونه د حکومت او د یونیسف لخوا په ګډه ترسره کیږي او موږ دغه 5 کال کې د نظارت لاندې هم لرو او موږ غواړو چې دا نظارت وکړو تر هغه وخت شفافیت موجود وي او دغه کومکونه ټول هغه ماشومانو ته ورسیږي چې دوی د محرومیت په حال کې دي او په لري پروتکسونو کې اوسیږي.
بله. فروتن صاحب، ستاسو هدف دا دی چې دغه مرستې به د افغان حکومت په همکارۍ لګیږي خو تاسو به یې هم څارنه کوئ، که دا راته ووایئ چې څومره ډاډه یې چې دغه مرستې به مو اړو او محرومو ماشومانو ته ورسیږي؟
زموږ پروګرام چې جوړ شوی دی دغه 5 کال لپاره موږ څارنې په کې ډېر مهم بخش دی او موږ ډېر کوشش کوو چې دغه پروګرام څارنې وشي او زموږ خپل یونیسف همکاران نظارت کوي، نور کسان هم دلته نظارت کوي او موږ مطمئن یو چې دغه مصارف چې موږ دلته لګوو نو دغه ماشومان ته رسیږي او هغه ماشومان ته رسیږي چې محروم دي او په لري پروسسینګ کې اوسیږي.
دا یونیسف د ادارې ویان د عزیز فروتنو چې تاسو ورسره د ماشومانو په برخه کې د افغان حکومت سره د ادارې د نوې مرستې په اړه مرکه اوریده دا د ازادي رادیو ده.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د بدخشان ولایت چارواکو هغه ریپورټونه رد کړي چې وایي د دې ولایت پورګو ولسوالۍ کې د مځکې خویدنې په پیښه کې د تلفاتو شمیر کې مبالغه شوې وه. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس په یو نوي ریپورټ کې د افغانستان د کلو د پراختیا وزارت د ویان له قبله ویلي چې په مې میاشت کې د ځمکې خویدنې په دوو پیښو کې سل تنه مړه شوي وو. په دې اړه به له فریبا ظاهر نه جزئیات واورو.
د پدخشان د والی مرسیال د خبره نه منی چې دغه ولایت په اورګو ولسوالۍ کې د مزک شویدنی په پیښو کې سلطنه مرسیوي دي. د المان ډی پی خبري اژانس په ونوي راپور کې د افغانستان د کلیو د پراختیا وزارت ویان جمیل دانش د معلوماتو له مخې ویلي چې په دې دوه پیښو کې شاوخوا سلطنه مرسیوي دي. د بدخشان چارواکو د مې په میاشت کې تر دغو دوه پیښو ساعتونو وروسته وویل چې تر دوه نیم زره پورې کسان تر خاورو خټو لاندې سوي دي. خو د بدخشان د والی مرسیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وایي چې لومړنۍ شمیره د کلیو او پراختیا وزارت معلوماتو پر اساس اعلان کړی و. بیدار زیاتوي چې دا شمیره له اصلي ارقامو سره ډیر توپیر لري او د تخنیکی ټیم درځونې سره سم په دې قضیه کې د مړو شمیر شاوخوا 1550 تنه یادېږي.
هغه وایلو چې د انکشافي رئیس خلینا والی سره 2500 نفر خوړی و چې د ځمکې د لغزش له کبله تر خاورو لاندې شوي. هغه نو دا چې 300 فامیل له خاورو لاندې شوي نو موږ د فکر وکړو چې 300 فامیل ضربي و چار فامیل و نفر چې جوان دوه نیم زره یا 2500 نفر کېږي. اوس چې ټوله موږ ټیم وټاکي د شهیدانو د شهادت په خاطر نو تر یو حده پورې مخکې لاړو.
د بدخشان مرستیال والی وای د دغو کسانو څخه یوازې د سلو تنو ورسه موندل سوي او مرسته ورسره سوي ده. بيدر زیاتوي د دې طبيعي پیښې د قربانیانو د یاد لپاره په پام کې لري چې د پیښې په ځای کې یو څلې جوړ کړي. د مزکې د شویدنې دواړه پیښې د روان میلادي کال د مې میاشتې په دوهمه نیټه د بدخشان د اورګو ولسوالۍ په اباري کلی کې وسوې. شغله بيدر وای په دې پیښو کې څوک ټپي سوی نه دی.
سمغه غلا ساده ایراری منوري پوخانی ولسمشر حامد کرزی ویلی افغانستان به پرنګ دي چې دا هیواد د هند او پاکستان ترمنځ د نیابتي جګړې په ډګر بدل شي. تر دې مخکې د پاکستان پوخانی واکمن پرویز مشرف ویلی و چې د افغانستان څخه بد نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته پاکستان او هند په دې هیواد کې د خپل ګټو د ساتلو په هدف د یو بل پر ضد کار وکړي. رسوان مراد په دې اړه تفصیل دروري.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وای د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به افغانستان د پاکستان او هند ترمنځ د سیالۍ په ډګر بدل نشي. تر دې مخکې د پاکستان پخوانی جمهور رئیس پرویز مشرف ویلی چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو لوتلو وروسته به اسلام آباد او نوې ډیلی په افغانستان کې د خپلو ګټو د خوندي ساتلو او د یو بل د نفوس د مخنیوي لپاره د یو بل پر ضد ګامونه واخلي. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د مشرف د سرګندونه پکله کړت کړی دي او هغه زیان رسون کې بلل دي. خاغلی کرزی چې د چهارشنبه پورې په نوې ډیلی کې په یو تحقیقاتي مرکز کې وینا کوله ویل د پوره ډاټا دی چې افغانان د پردیو د نیابتي جګړې آله نه ګرځي او د هغه په خبره هند هم د داسې یو حالت غوښتونکی نه دی. د پاکستان پخوانی واکمن پرویز مشرف له فرانس پریس خبري آژانس سره په خپل وروستۍ مرکه کې ویلي پاکستان به هڅه وکړي چې په افغانستان کې د هند د منافعو د مخنیوي لپاره له پښتون قوم ګټه واخلي. مشرف ویلي هند غواړي چې په افغانستان کې د پاکستان ضد حکومت رامنځته شي. پرویز مشرف دا هم ویلي که هند د پاکستان پر ضد د افغانستان له قومي ډلو ګټه واخلي نو اسلام آباد به هم ورته کار وکړي او د نوموړي په وینا پاکستان به د افغانستان پښتانه د ځان لپاره استعمال کړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی د مشرف د سرګندونې نه یوازې دا چې زیان رسوونکي دي بلکې پښتون قوم ته سپکاوی دی. خاغلی کرزی ویلی افغانستان 15000 کلن تاریخ لري او د مشرف د خبره چې پښتانه به د بل چا د ګټو لپاره استعمال شي ټولو افغانانو ته سپکاوی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په پام کې لري چې نن ناوخته ویانا ته سفر وکړي. نو موړې به په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه بحث کې ګډون وکړي. نو جزئیات له فریبا ساحر څخه اورو.
د امریکا پوځ د چهارشنبه په ورځ ویلي چې دا د القاعده پر ساکی ورسته لغه ویانا ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سفر خبره وکړه چې جان کیری په پاریس کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل سره خبرې وکړې او په پام کې و چې خپل فرانسوي سیال لورن فابیو سره هم وګوري. کیری نن سهار پاریس ته ورسید. تر هغه وړاندې یې دوی ورځې په لندن کې تیر کړي او د ایران د اټومي پروګرام په تړاو یې له چارواکو سره ولیدل. نړیوال مرکچیان هڅه کوي وړاندې تر دې چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه ټاکل شوی ضرب الاجل د نومبر پر 24 نیټه پوره شي له دغه هیواد سره یو جوړجاړي ته ورسیږي. لوېدیځو ختیځو چارواکو په دې وروستي ورځو کې ویلي چې لا هم لوی اختلافات په منځ کې شته. د معلومات نه ده چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه به کومې موافقې ته ورسیږي که څنګه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د نومبر پر 13 ویانا ته پر رسیدو سره ویلي و چې په دې لیدنه کې د یو توافق امکان شته، خو خبرداري یې ورکړې وه که توافق نه سي نو دلیل به د نړۍ د سترو هیوادونو لکه امریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسې او آلمان ډېرې لویې غوښتنې وي.
دوستانو په همدې رپورت سره د دې نیم ساعت خبری مجلې پای ته ورسیدو. د وخت د کمیله کبله مو ځینې رپورټونه له خبراوي پاتې شول چې په راتلونکي خبری مجله کې به واورئ. همدارنګه زموږ د سبا ورځې په خبرونه کې اوریدلی شئ. سرغونه منګل سټوډیو.